دوشن به خبرګولی 14 د جون څلورمه احمد شبریم هر کله مکوم د کونړ د چپی درې ولسوالی په ځنګلونو کې اور لګیدلې دا ولسوالی د نورستان نورګرام ولسوالی ته نشته پرته ده چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اورونه لګیدلې دي د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته تیر شپه وویل چې د چپی درې په دیګل سیمه کې اور مهار شوی خو د لوی خوړ په سیمه کې لا هم لګیدلې او د سیمې خلک یې د مړ کولو هڅه کوي وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو د طالبان حکومت د افغانستان د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتو او امنیت چارې رسما د متحده عربي اماراتو یو شرکت ته وسپارلې د ملکي هوایي چلند ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شوې ویلي چې د خبرګولې له 14 څخه د کابل کندهار هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت په رسمي ډول د ګاګ سلوشن په نوم اماراتي شرکت ته سپارل شوی خو په هغه سند کې چې د طالبان حکومت نشته لاسو چې مخکې له دې شرکت سره لاسلیک کړ ویل شوی وو چې د دې هوایي ډګرونو امنیتي مسؤلیتونه په تړون کې نه دي شامل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن له زیمبابوې سره یو ورځنی لوبې پیلوي د دې لوبو کوربه زیمبابې دی او د لوبو دا لړۍ په پلازمېنه هراري کې ترسره کیږي د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه نورې 500 ورځې لوبې یوه د دوشنبه او بله د راروانې پنځشنبه پورې پلان شوې دي د اوکراین د دفاع وزیر وایي چې اوکراینیان باید ډېر ژر خپل هیواد د روسیې له یرغل څخه آزاد کړي اولکسی ریزنیکوف پرون په سلواکیا کې وی امنیتی غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل اوکراینی ځواکونه د خپل هیواد د آزادۍ لپاره وسلو ټانکونو هوایي ځواک او د هوایي او سمندري حملو ضد وسلو تاړتیا لري پر اوکراین د روسیې د یرغل په تیرو سلو ورځو کې د ناټو غړو هیوادونو او په سر کې امریکا او اوکراین ته وسلې مهمات او مالي مرستې چمتو کړې دي د اوکراین دفاع وزیر وویل چې کرملن غواړي دا جګړه وشته کړي نو ځکه هیواد وسلو او مهماتو ته سمدستي اړتیا لري د قرغزستان د سرحدونو د ساتنې د خدماتو اداروي پرون یو ځل بیا د دې هیواد او د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمن نشته شوې ده د اداري وویل نشته هغه مهال پیل شو چې قرغزي ځواکونو د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د بریک پوړاندې د دفاع لپاره وسله پورته کړه د تاجکستان لوري تروسه په دیاړه سنه دی ویلي د تاجکستان او قرغزستان په ګډون د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه له اوږدو کلونو راهیسې په خپلو کې سرحدي لانجې لري د سجر ډو سارانی خبري مجله په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د سار سازمان لنډیوالو غواړي چې افغانانو سره دی پر مرستو لاس نه نیسي
I think there's been a bit of a misconception that the winter
فکر کوم یو ناسم تصور شته چې ګڼې ژمی پای ته رسیدلې او ورسره بحران هم ختم شوی خو حقیقت داسې نه دی
تر کله به افغانان د نورو مرستو ته سترګې پلاروي د پانتون استاد دوست محمد احمد زید
تر هغه بل وځ دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسنی حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ یو رسمي تعامل نیوی رامست شو
طالبان وایي چې داعش ډیر زیات کمزوري شوی او بل مقاومت هم نشته
د مقاومت په هم څوک بغاوت باندې لاس پورې کوي د پسوی دی او لمنځه ولسی کومه فزیکي حضور یې موږ نه وینو نه کوم جبهه وینو
دا سجر ټوپتي خبري مجله کې تر ونی مو په جو نور مطالب هم لرو کرا سره وایي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سار سازمان لمرستندوی هیوادونو غواړي چې له بيوسل افغانانو سره بیړنۍ مرستي وکړي د شوزو په چارو کې د دې سازمان مرستيالې هی دربار سجرډو ته وویل یو ناسمه انګیرنه نشته چې ګنې په افغانستان کې د ژمي له پای تر رسیدو سره مرستو ته اړتیا هم پای تر رسیدلې ده د ملګرو ملتو د اټکل لمخې د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره لاسو ګریوان دي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د بشري حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د افغانستان پر روان بشري وضعیت اندیشنه وشو ده او پر مرستندویو هیوادونو یې ژغ وکړ چې د بیوزلو افغانانو لپاره سمدستي بشري مرستې چمتو کړي د شوزو په چارو کې د دې سازمان مرستيال مشر هی دربار پرون د خبرګولي پر 14 ازادي راډیو ته ویل چې نړیواله ټولنه او طالبان باید د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې په برخه کې ګډ کار وکړي
I think there's been a bit of a misconception that the winter
فکر کوم یو ناسم تصور شته چې ګڼې ژمی پای ته رسیدلی او ورسره بحران هم ختم شوی، خو حقیقت داسې نه دی. همدا اوس هم بیخي ډیر خلک له سخت لوږې سره مخامخ دي. خو دا ګواښ به هغه مهال نور هم سخت شي چې بیا ژمی راورسیږي.
د بشري حقونو د څار سازمان مرستیالې وویل چې افغانستان ته د مرستو په رسولو کې د هر راز ځنډ پایله شایي مرګونی او له ناورین ډکوي. میرمن بار زیاته کړه چې د طالبانو او د نړیوالو په تیره د امریکا ترمنځ د یو توافق یا تفاهم نشتوالی د افغانستان د اقتصاد بیا رغونې ته سخت زیان اړولی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني په امریکا کې کنګل سوې. د تیر کال له زمري میاشتې په راوروسته موده کې نړیوالو له افغانستان سره یو لړ مرستې وکړې چې کچه یې ډېره زیاته نه وه. د خوړو د نړیوالو پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 9.8 میلیون خلک په لوږه کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د څه کم لسو میاشتو له اوښتو وروسته هم نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د څو مهمو شرطونو له هغې ډلې د بشري حقونو او په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو او د دې ژمنې په خاطر چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه متوجه کیږي، د دوی له حکومت سره د نړیوالو تعامل ځنډیدلی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ښځو په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هی دربار له مرستندویو هیوادونو غوښتي چې له بېوزلو افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د مرستو د نه رسېدو په صورت کې څه پېښېدای شي او طالبان څنګه هیواد ته د نړیوالو مرستې راجلبولی شي؟ په دې اړه احمد تکل د پوهنتون له استاد او شنونکي دوست محمد احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې تر دې دمه د نړیوالو مرستو تر څه بریده په افغانستان کې د بشري بحران له کمولو سره کومک کړی.
نوملای خو هر هغه پریکړه او اقدام چې د بشري بحران د بخنیو په برخه کې افغانستان کې مرسته کولای شي د هر کلی وړ دي، اما متاسفانه په تیرو نه میاشتو کې چې څه باندې 900 میلیونه ډالر د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د خلکو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته شوې دي، هغه چې تامې وي او یا هغه چې اړتیا و چې د بشري بحران د مخنیو په برخه کې به مرسته وکولای شي، متاسفانه دا مرسته نه ده کړې. دا د حکومت په کچه دوامدار هسته اړتیا لري چې بشری بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي.
احمد زای صاحب، په داسې حال کې چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره ډیر لږ تعامل لري، پر روان ژمی کې تاسو څه اټکل کوئ چې وضعیت به څه ډول وي؟
هیله مند یو چې د افغانستان اوسنی حکومت تر هغه وخت نړۍ سیمې او نړیوالې ټولنې سره یو تعامل ته ورسیږي تر څو د دغسې وضعیت د رامنځته کېدو له وار د مخه مخنیوي وشي. اما متاسفانه که داسې یو حالت چې نړیواله ټولنه د اوسني حکومت سره تعامل ونه شي کولای او داسې یو حالت رامنځته کیږي، نو دا واضح خبر ده چې دلته به فقر او بېوزلي پسې زیاتیږي او اقتصادي بحران به لا پسې چټکیږي چې دا بیا حکومت د عامه خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو او ځنډ او خنډ سره مخ کوي.
د اوسنۍ روان وضعیت او د بشري بحران تر څه وخت پورې په همدې ډول دوام کولای شي؟
طبیعي ده چې تر هغه بدا وضعیت دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسنی حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ یو رسمي تعامل نوی رامنځته شوی. اما متاسفانه که چیرته دا وضعیت همداسې دوام وکړي، منفي اغیزې به یوازې د افغانستان پر عام ولس باندې پریوزي او هغه دا چې دلته بیا اقتصادي مرستې بندیږي چې بیا به شته اقتصادي بحران او بېوزلي لا پسې سرعت اخلي او چټکیږي. موږ هیله لرو چې دغه وضعیت د دوام د مخنیوي لپاره د افغانستان اوسنۍ حکومت څنګه چې اړتیا داسې هڅې وکړي.
مننه احمد زای صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا چې طالبان باید څه وکړي چې نړیوال تعامل ورسره پراخ کړي، تر دې زیات تعامل ورسره وکړي؟
د افغانستان اوسنۍ حکومت ته په کار ده چې د یوې اړتیا له مخې نړیوالې ټولنې سره د تعامل لار غوره کړي او هغوی سره بحث وکړي، د هغوی مشروع غوښتنو ته درناوی ولري تر څو وکولای شو دغه حاکم اقتصادي وضعیت او بشري بحران چې په افغانستان کې حاکم ده د دې د مخنیوي او همدارنګ د دې ستونزې د حل په برخه کې کار وکولای شي. پس ته به تر معلومه د زموږ اقتصادي سرچینې محدودې شوې دي او د حکومت په کچه مالی امکانات په هغه سطح نه دي چې زموږ د بشري یا اقتصادي بحران په برخه کې مرسته وکولای شي. نو د اړتیا له مخې د افغانستان حکومت ته پکار ده چې نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي تر څو یو باثباته او د ستونزو نه خلاص افغانستان ولرو.
د چارو شنونکي دوست محمد احمد سي لایوي خبرتیا ورسته به واوري چې د نورستان د څنګلونو لګیدلې اور تر کونړ رسیدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ چارواکي د دې ولایت د چپی درې ولسوالۍ په څنګلونو کې د اور لګیدو خبر ورکوي. چپه دره د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په څنګلونو کې اور لګیدلی دی څیرمه پرته ده. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکي د اور د وژلو هڅه کوي.
چپی درې ولسوالۍ کې د دیګل ساحه ورته وایي اور لګیدلې وغه خلک تللي دي او خره پورې د اور مخه نیولې ده. بل چې دا هغه د هغې نه وروسته لګیدلی دی لوی خوړ ورته وایي نو هغې کې اور چې دی لا وسم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي او مړ یې کړي.
له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څیرمه ولایتونو ته د خپرېدو خبرداری ورکړی و تر اوسه بشپړ نه دی مړ شوی. د نورستان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي سمیع الحق بیان ازادي راډیو ته بیګا وویل چې هلته اور لا هم بلی شي، خو ښاغلی حق بیان په عین حال کې زیاته کړه چې د اور د مخنیوي لپاره چار چاپیر خندقونه کیندل شوي او د ده په وینا اور په سلو کې تر نوي پورې مهار شوی دی.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخواني
له تخنیکي تیروتنې بخښنه غواړو. د طالبانو د حکومت راپور ته براش طالبانو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمني د داعش ډلې او د پخواني دولت د امنیتي ځواکونو لخوا تر ګواښ لاندې ده. په دې راپور کې چې تیرونی امنیت شورا ته وړاندې شو راغلی دي چې طالبان شایي د حواله تودېدو سره د دې دوو ډلو له حملو سره مخامخ شي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دا دواړه ډلې د دوی لپاره سرخوګۍ نشي جوړولی.
اسلامی امارت لکه وخت سي کنټرول دي خارونو په لاس کې اخیسته د دغه داعش په نامه په دیداسي وحد کې و ولې اوس په نهایت کې صاف حالت رسیدلی دی او کیسه د ندی پاتې او ظاهري وجود دي چې نه لري. همدار از د مقاومت په نام څوک بغاوت باندې لاس پورې کوي د پسیوي دي او لمنځه وړل شي کوم فزیکی حضور موږ نه وینو نه کوم جبهه وینو. د پکېدو د بار اسلامي امارت قاطع ده او ډېر زر به انشاءالله څه کنټرول شي او څه به نورمال حالت راوړي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې چې د غبرګولي په 12مه د امنیت شورا ته وړاندې شو راغلي دي چې د طالبانو واکمنۍ ته اصلي خطر د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي حملو لخوا متوجه دی. راپور زیاتوي چې د حواله تودېدو سره خای جګړې زیاتې شي ځکه داعش ډله او د مقاومت ځواکونه دواړه د طالبانو پر ضد عملیات کوي. په راپور کې همدارنګه زیاتونه شوې چې داعش او القاعده له 2023 کال مخکې پر نړیوالو اهدافو د حملو توان نه لري. په امریکا کې د ډیموکراسۍ د دفاع د بنسټ مخکخ کارپو بیل روجو هم په دې باور دی چې د داعش ډلې د حملو تمرکز تر ډیره پر طالبانو دی نه پر نړیوالو اهدافو.
د داعش ډلې خراسان څنګه که څه هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي خو دا یو لوی ګواښ نه دی. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنګیالیو شمیر یې هم کم دی. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لویدیځ ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي. پر خپله بقای تمرکز کړي، دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې راغلي طالبان په داسې حال کې چې له یوې یاغي ډلې څخه په یوې واکمنې ډلې د بدلېدو لپاره هڅه کوي په دوو ډلو ویشل شوي دي، یوه د مصلحت غوښتونکو او بله د توندلارو ډله. خو د راپور جوړونکي وایي چې د توندلارو واک په کې ډېر دی. راپور زیاتوي د طالبانو په تحریک کې واک ته رسیدو وروسته د خپل منځي اختلافونو لپاره ګڼ عوامل شته او دا نظر پیاوړی کوي چې د دوی حکومت ولې له ګډوډیو ډکه او پاشلې ده او دا لیوالتیا په کې زیاته ده چې له خپلو پالیسیو او ژمنو څخه په شا شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د اوکراین دفاع وزارت د دې هیواد پر ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک د روسیې د حملو د زیاتېدو خبر ورکوي. د اوکراین د دفاع وزیر وایي چې روسیا غواړي جګړه اوږده کړي. بلخوا کرملین ویلي د روسي ځواکونو عملیات په تر هغه مهاله دوام وکړي چې ټاکلي اهداف ترلاسه شوي نه وي. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
د اوکراین د دفاع وزیر وایي چې هیواد یې د روسي ځواکونو د حملو پر وړاندې د دفاع لپاره سمدستي پوځي مرستو ته اړتیا لري. الکسی ریزنیکوف چې پرون د جون په درېمه نیټه په سلوواکیا کې یوې امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل چې د اوکراین پوځ د خپل هیواد د آزادولو لپاره وسلو، ټانکونو، هوایي ځواک او د هوایي او سمندري حملو د شنډولو وسلو ته اړتیا لري. اوکراین له نړیوالو د پوځي مرستو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې پرون پر دې هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل سلام اورز و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل چې هیواد په تیرو سلو ورځو کې خپل دفاع کړي او تر پایه به د دفاع ته دوام ورکړي. د ناتو غړو هیوادونو او په سر کې متحدو ایالاتونو په تیرو سلو ورځو کې لکیف سره د وسلو او مهماتو او همدارس مالی مرستې کړي دي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتوزیان کویلی چې پر دونیتسک او لوهانسک سیمو د روسي حمله زیاتې شوې دي.
За підтримки авіації противник здійснює інтенсивний вогонь та
штурм. Дошман до гави придуно помраста по Луганська, у Донецькій, де жагрі по толу куршу кіх пле ганлі зяти кліді. Вазіат харап дай, ху дірай сімі до Україн, де дефаїт звокуну по валка кіді.
لبلې خوا روسیا وایي چې پوځي د اوکراین په عملیاتو کې پرمختګ کړی. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف پرون وویل په اوکراین کې د روسیې عملیات به تر هغه مهال روان وي چې هیواد یې ټاکلو اهدافو ته رسیدلی نه وي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن له زیمبابوې سره یو رسنۍ لوبې پیلوي. د لوبو دا لړۍ په پلازمینه حراره کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به په دې لړۍ کې د مخکینیو تیاریو پر مټ شوځلې شي.
دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ ملي لوبډلې پوره چمتووالی نیولی. نو انشاءالله چې په دغه درېو نړیوالو 500 لوبو کې چې ډېرې مهمې دي دواړو هیوادونو لپاره او له همدغه سیالیو څخه لوبډلې کولی شي نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. ملي لوبغاړی به انشاءالله چې ښه وځلېږي.
افغانستان او زیمبابوې تر اوسه 15 ورځنۍ یا 500 ورځې لوبې کړې چې 15 افغانستان او پاتې زیمبابوې ګټلې.
له خبرونو ور اخوا
د یو شمېر خصوصي شرکتونو مالکان چې په تیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه دوی ترلاسه کړي وو اوس د خپلو پیسو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. دوی وایي دا چې خصوصي شرکتونه خپلواک او په سیاست کې ښکیل نه دي د طالبانو حکومت ژر تر ژره د دوی پیسې ورکړي. طالبان څه وایي په دې راپور کې سره اور.
یو شمېر هغه شرکتونه چې په تیر حکومت کې د روغتیا ودانیزو توکو او لوجستیکي برخو کې له دولت نه قراردادونه اخیستي وو وس خپل پیسو د نتر لاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. د شوبان وحیدی شرکت رئیس شوبان وحیدی چې د 1399 نتر 1400 کال پورې د ودانیز توکو په برخه کې د تیر حکومت سره قرارداد کړی وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې تر اوسه خپل پیسې نه دي تر لاسه کړي.
چرخ اقتصاد یک کشور کې اس روی سکتور خصوصي
د یو هیواد اقتصاد په خصوصي سکتور چلیږي. کله خصوصي سکتور څخه ملاتړ ونه شي دغه برخه فلج کیږي او دا هم بیا د دې لامل ګرځي چې خصوصي شرکتونه فعالیت ونه کړي. زموږ په لسګونو کسان چې وخت کار کوي اوس بیکار دي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې زموږ ستونزې حل کړي.
حکومت دوري باقی ست
د یو بل شرکت رئیس چې نه غواړي نومې د موضوع د حساسیت لامل راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل په تیر حکومت کې د خپلو قراردادونو د عملي کولو لپاره له یو شمېر لویو هټیګانو توکي په پور اخیستي و خو اوس یې د پیسو د ورکړې توان نه لري.
پیسې ټول اسمونږ نه وي. موږ له دکاندارانو نه مال اخیستی او په هغې مو کار کړی. دکانداران نه موږ پېژني او نه خو دولت وایي زموږ پیسې راکړئ. موږ چې پیسې نه لرو مجبور یو چې بندیان شو.
د یو بل شرکت مشر چې هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ټکنالوژۍ په برخه کې فعالیت کوي وایي تیر حکومت یوازې 15 میلیون افغانۍ پوره وړی دی.
تیر حکومت کې سالنګاري کول په ټیم پیسې شرکتونو ته نه ورکول او یو ورځ که به موږ جنس نه راوړو نو بیا به موږ جریمه کولو 0.5% د هفته. شرکتونه چې کمې دي آزاد دي، د سیاست سره زموږ هېڅ تړاو نشته، نه د حکومت سره وابستۍ. ولې زموږ د دغه فعلي حکومت نه دغه خواست ده چې څومره زر کېږي دا پیسې
خود طالبانو د مالی وزارت بیا وایي هغه شرکتونه چې له تیرو حکومت سره یې کار کړی او حکومت یې پوره وړی دی پیسې شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ ته رسیږي چې د روان کال بودیجې ته په کتو سره یې وزارت د ورکړې توان نه لري. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته وویل
قراردادهایی که شرکت های خصوصی امرای
هغه شرکتونه چې په تیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه ترلاسه کړي او کار پرې کړی د هغوی د پور کچه تر 100 میلیارد افغانیو پورې رسیږي چې په سږکال بودیجه کې موږ د دغو پیسو د ورکړې توان نه لرو. موږ هڅه کوو چې په راتلونکي کې دغې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو او وشو کولی پورونه تر ارزونې وروسته خلاص کړو.
ښاغلی حقمل همدا شان وایي هغه شرکتونه چې له نړیوالو سازمانونو لکه نړیوال بانک نه قراردادونه اخیستي او پیسې پاتې دغه وزارت هڅه کوي تر څو دغه سازمانونه د شرکتونو پیسې ورکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خصوصي شرکتونو مالکان دا شکایت لري چې دوی په تېر حکومت کې قراردادونه کړي وو خو اوس انتظار دی چې خپلې پیسې له طالبانو ترلاسه کړي. وړاندې په دې خپرونه کې د یو شمېر عامو خلکو دا شکایت درسره شریکوو چې د برېښنایي تذکرو د ویش په پروسه کې له ځنډ سره مخامخ شوي دي. خو اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راواړوو چې په خپلو تاسهګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
هغه رضاکاران چې په پټه نجونو ته درس ورکوي خپل ژوند له خطر سره مخامخ وي. دا د اوپن ډیموکراسي خپرونې د لیکنې عنوان دی. د دې لیکنې په پیل کې چې دی په پارنت لیکلی لولو، د طالبانو له لورې د کابل د نیولو 9 میاشتې تیریږي خو له شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم اجازه نه لري چې ښوونځیو ته لاړې شي. د خبرونې د قلملار ټولنې د سیار کتابتون او په یو سرخلاصي ځای کې د نجونو ماشومانو عکس خپور کړی دی او د دې ټولنې د مؤسس متی الله ویسا په اړه یې کښلي چې طالبانو په 2002 میلادي کال چې ویسا زلمکی و د ده ښوونځی وسوځوه. همدا مسئله سبب شوه چې ویسا خپل ژوند دې ته وقف کړي چې په افغانستان کې نور ماشومان زده کړه وکړی شي. ویسا د قلملار غیر حکومتي ټولنې شریک مؤسس دی. دا مؤسسه د کندهار له سپین بولدک څخه تر هلمند ولایت پورې د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د بندو ښوونځیو د پرانستلو لپاره هلې ځلې کوي او تر اوسه پورې تر 5000 ډیرو ماشومانو ته زده کړې ورکړي دي. اوس د قلملار ټولنه د شپږو ښځو په شمول 2400 رضاکاره ښوونکي لري چې نجونو ته د لیسې د دورې زده کړې ورکوي. د طالبانو له لورې په ځلونو ژمنې وشوې چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته به د زده کړو اجازه ورکړي خو 9 میاشتې کېږي چې د نجونو د زده کړو برخلیک نامعلوم دی. د اوپن ډیموکراسي خپرونې د مقالې لیکواله وایي چې د قلملار ټولنې د لګښتونو ډیره برخه د دې مؤسسې مؤسسان له خپله جیبه ورکوي خو څه ناڅه له افغانستانه بهر میشتي افغانان او سوداګر هم مرسته ورسره کوي. ویسا وایي چې په کلیو کې نجونو او هلکانو ته د درس ورکولو په خاطر نجونو زده کوونکو د هغوی میندو او پلرونو او قومي مشرانو یې مننه کړې او په ځانګړي ډول د دوی د ښځینه ښوونکو ډېره ستاینه شوې ده. د قلملار ټولنې ځینو ښځینه ښوونکو اوپن ډیموکراسي خپرونې ته ویلي چې په دې خاطر چې نجونو ته درس ورکوي له چا نه بیریږي ځکه چې په دې باور لري چې تعلیم د نجونو حق دی. ډیجیټل ژورنال خبرونې بیا د متحده عربی اماراتو د یوې کمپنۍ له لورې د افغانستان په درو هوایي ډګرونو کې د مسافرو او د هغو د مالونو د څارنې او پلټنې د مسؤلیت منلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې ویل شوي سره له دې چې د افغانستان له هوایي ډګرونو ځینې کورنۍ او بهرنۍ الوتنې کیږي خو د اماراتي شرکت له لورې د هوایي ډګرونو د امنیتي چارو له سنبالېدو وروسته به د بهرنیو هیوادونو د هوایي شرکتونو له لورې افغانستان ته نړیوالې الوتنې پیل شي. د خبرونې پر اساس د افغانستان د هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو بیا پیل چې د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته له کار لوېدلي وو، د افغانستان د خراب اقتصاد له ښه کېدو سره څه ناڅه مرسته کولی شي.
یو شمیر عام افغانان د برېښنایي تذکرو د ویش په پروسه کې د ځنډ له امله شکایت لري. دوی وایي د تذکرو اخیستو ته آن میاشتې په تمه بي خونوبت نه ورسېږي. د طالبانو د حکومت په مشرۍ د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکي مني چې وړاندې په دې پروسه کې د غوښتونکو د ډېر اسهام له امله د تذکرو په ویش کې ځنډ راته، خو د دوی په خبره د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
محمد آقا دانش د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي چې د ولایت دولتي پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. دی وایي سره له دې چې د ډیرو رسمي چارو لپاره یې تذکرې ته اړتیا وي، خو د برېښنایي تذکرو په پروسه کې د ځنډ او زیات وخت نیولو له امله تر اوسه نه دی توانېدلی چې ترلاسه یې کړي.
ما تر اوسه الکترونیکی تذکره نه ده ترلاسه کړې. کومه پروسه چې تیریږي باید هغې ته زه انتظار وباسم. دې ته به باید ډېر انتظار کړی وای چې بیا د تذکره ترلاسه کړی وای. نو بیا موږ خپل کورنۍ کې دا مشوره وکړه چې موږ باید فاملي تذکرې واخلو، ټول یو ځای واخلو، ځکه چې داسې وخت را باندې ډېر ونه لګېږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی ذبی الله هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
چې کله موږ دا اوس تقریبا د نیو حکومت کې سرو میاشتې کېږي، درې میاشتې آنلاین فارمونه ډکړي دي، ترڅو موږ بایومیټري د غوښتو شوې ناستو په دغه موضوع باندې سره تر شوي دي.
دوی لاندې د چارواکو په ټولو ولایتونو کې د دغو تذکرو د ویش د بهیر د چټکتیا غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت په مشرۍ د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکي که څه هم د غستون زمني خو وایي د حل لپاره یې هڅې روانې دي. د دې ادارې ویان محمد حلیم رافع ازادي راډیو ته وویل
سموده وړاندې زموږ د ولایتونو یو ځار سکیپ د بایومیټریک برخه کې یو څه مشکل رامنځته شوی. د اوس لپاره هغه مشکل حل شوی دی او دا پروسه د څلور دېرش ولایتونو کې ډېر عادي بڼه لري. چون د الکترونیکي تذکرو د برخې متقاضیان یا غوښتونکي ډېر زیات دي، نو یوازنی لامل یې همدغه دی چې د بیروبار له وجې دا پروسه یو څه ځنډنه شوې ده. نو پلان جوړ شوی دی، انشاءالله له عزیز په نږدې راتلونکي کې به د دغه پروسې د چټک کولو لپاره لازمې هڅې وشي.
مخکې بیا یو شمېر عامو خلکو ادعاوې کړې وې چې طالبانو وخت ته په رسیدو سره د دې پروسې اکثره کارکوونکي له دندو لري کړي دي، خو ښاغلی رافع د اداوي ردوي وایي ټول مسلکي کارکوونکي په خپل ځای دي او له سیاسي بدلون وروسته هم کومو کسانو چې دندې پرېښي پر ځای دوی نور نوي کسان ګمارلي دي. که څه هم د اوسنۍ ادارې چارواکو د ویشل شویو برېښنایي تذکرو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د جمهوري حکومت پر مهال د احصایې ادارې معلومات ورکړي وو چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 5 میلیونه خلکو دا تذکرې ترلاسه کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دا ازادي راډیو د دې خبرې مجلې وروستیو تر رسیدلیو زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم، خو مخکې تر دې چې زه ولاړ شم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم.
السلام علیکم مولوی صاحب، عتیق الله یم، لغمان له تاسو سره تماس نیول د ازادي راډیو ته دا پیغام پریدم. دا کوم مواد چې توزیع کیږي الینګار ولسوالۍ کې یا مرکز کې داسې خلکو ته رسیږي چې هغه واسطې ولري، واسطه بازي داسې خلک شته، انجینران دي چې د ملکانو په واسطه باندې هغې سره خبره وجنګوي، 10 بورې واخلي او انجینران سره شریک دي، هغې اخلي خرڅې بلجه کې او پیسې ځان ته اخلي، د خوارو غریب حق خوري.
هلمند په ولایت کې دغه غنم ډېر ګران دي او ډېر چې د یاران او مرزو وغه منی کوت هم اخته وړ نورو دولتو ته، نو دا خواهش زما ځینې دي چې دا راګیر کړي.
محمد خان مبارز د هلمند د تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دلته په هلمند کې په اکثرو درملتونونو کې دا کومې دواوې چې دي دا یو بیا کیفیت یا بل تر تاریخ تیرې دي، او بل دا دوا کیفیت چې دی چې کومه دوا تر تاریخ نه تیرم هغه کیفیت دی د پخوا په پرتله بیخي کم سوی دی، یعنی هیڅ نو فایده نه کوي هغه خلکو ته. نو زما د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست څخه دا هیله ورزو ده چې دوی باید پر دا درملتونونو څخه یو احاطي وکړي، یو فلای وګوري چې کیا دواګانې وګوري.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.